پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې یو شمېر مخکښ افغان مېرمنو له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبان حکومت په رسمیتونه پیژني. په نورستان کې د روغتیایي چارواکو ستونزې در سره شریکو.
موږ ته ماشون هم نه دي راکړي او زموږ ټول مالی امکانات یې بند کړي.
په روزګان کې نجونې له طالبانو غواړي چې ښوونځي پرانیزي. په کندهار کې نجونې ورته غوښتنه لري.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکر او ناس ترمنځ پارک ونسي ترڅونه د بیرته یعنې د پخوا په شان شروع سي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو. تر هر څه مخکې خبرونه مجیب حبیب زای اوروي.
د بشر حقوقو د سار سازمان په طالبانو تور پورې کړی چې سلګونه شیعه زرګانې په جبري ډول بې ځای کړی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د سختري زډر ولالس څخه د طالبانو په لیرې کولو غور کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې چین پر تایوان حمله وکړي امریکا یې دفاع ته چمتو ده. د بشری حقوقو د سار سازمان ویلي چې طالبانو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په اجباري ډول بې ځای کړې دي. دغه سازمان ویلي چې اکثرا دا بې ځای کړل شوي وګړي شیعه هزاره‌ګان دي. د بشر حقوقو د سار سازمان د هم ویلي چې دا کسان د ډله ییز مجازات په ډول د خپل کورونو او ځمکو پرېښودو ته اړ کړل شوي. دغه سازمان زیاته کړې چې د هزاره‌ګان په بلخ، دایکندي، اورزګان، هلمند او کندهار ولایتونو کې له خپل کورونو په زور ایستل شوي دي. طالبانو تر اوسه د بشر حقوقو د سار سازمان د تور پاره څرګندونی نه دی کړی خو تر دې د مخې د خلکو د اجباري بې ځای کولو موضوع رد کړی ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختري زډرو لسته د طالبانو پر لری کولو غور کوي. نو موري دا خبره پرون د والدی بحث کلب په غونډه کې کړی ده. پوتین ویلي افغانستان باید اقتصادي مرسته ترلاسه کړي او ټول کنګل شوی شتمنې باید آزاد شي ځکه چې په هغه جګړه زپلی هواد کې سبات د ټولو غونډیو په ګټه دی. طالبان په روسیه کې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دی خو ترڅنګ د طالبانو لپاره د ځینو نړیوالو ناستو قربتوب هم کوي. په ماسکو کې همدا چهارشنبه د طالبانو او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د استیازیو ناسته وشوه. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت، سوله او ثبات بلل شوی دی. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د لسو هیوادونو د استازو په ګډون په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوه. هند هم ویلي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړوي. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. ټاکل شوی دا چې د اکتوبر په 15مه د دوشنبه په ورځ د افغانستان لوبډله له سکاټلند سره مخامخ شي. سکاټلند له بی ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لار ومونده. سکاټلند پرون د دوو لوبغاړو په سوځیدو په ولس اورونو کې د عمان د 122 منډو هدف پوره کړ او سیالی وګټله. د افغانستان دوهمه سیالي به د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. د کرکټ د نړیوال جام په نورو لوبو کې بیا نن نامبیا او ایرلند او د سریلانکا او هالند لوبډله یو بل سره لوبې کوي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې اف اے ټی اف پریکړه کړی چې پاکستان په خپل خر لست کې وساتي او پر هغه هیواد غږ کړی چې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې د ژر تر ژره پرمختګ وکړي. د پاریس میشت ادارې بیګا تر خپل درې ورځنۍ سرمشریزې وروسته ازادي راډیو ته پستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 28 څخه 26 سپارښتنې عملي کړې دي. د اف اے ټی اف مشر مارکوس پلیری تر سرمشریزه وروسته خبری غونډه ته وویل اسلام آباد د ترهګرو ډلو د مشرانو ضد اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي ک چین د تایوان په ټاپو وزمې برید وکړي امریکا به له تایوانه دفاع وکړي. ښاغلی بایدن په یوې ناسته کې چې پرون له سی این این تلویزیون سره په ژوندۍ بڼه خپرېده له تایوان سره د امریکا د تعهداتو ډاډ ورکړ. د بایدن دا څرګندونې د امریکا له هغې اوږدمهالې پالیسۍ سره په ټکر کې بلل شوي چې ځان په جګړه کې له پوځي مرستو پرته د تایوان د دفاعي پیاوړتیا په برخه کې د مرستې لپاره ژمن بولي. جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالاتونه کولی شي د چین له چټک پوځي پرمختګ سره سیال وي ویل چې نړۍ پوهیږي امریکا په تاریخ کې تر ټولو غښتلی پوځ لري. او دا چې د ازادي راډیو زنداني خبریال ولاد سلاف یسپین کو د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو غوښتي دي چې تر سلو زیاتو هغو سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره لا زیات هڅې وکړي چې په کریمیا کې د هغوی د فعالیتونو پر سر د روسیې د استخباراتو ملي ادارې اف اس بی په بند کې دي. یس پینکو چې د 2020 زیږدیز کال له مارچ راهیسې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سیمه کې بندي دی دا غوښتنه په هغه لیک کې کړې چې پرون په واشنگتن کې د اوکراین په سفارت کې په لومړي ځل پام محضر کې ولوستل شو.
اوسجی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه د خنکی چاري طاهر روشن مختوري. مخکې تر دې چې تاسو د یو شمېر افغان میرمنو له غوښتنې خبر کړو چې د ملګرو له ملتو څخه یې کړې ده او د طالبانو په ارتباط یې کړې ده، د بشري حقونو د یوې مخکښ مؤسسې د ادعا په ارتباط د بشر حقونو سازمان طالبان تورن کړي چې ګنې د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو شمېر هزاره په زور کړه کولو ته مجبور کړي دي. د بشر حقونو سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی، دغه خلک د مخکینی حکومت د کارکونکو او بیا هم د مځکو د نیولو په تور په ټولیز ډول له خپلو سیمو ایستل شوي دي. جزئیات له خپل خبري اخلو. مهرباني
شبار صاحب. د بشر حقونو د سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور لخپلو مینو د یو شمیر کسانو د وستو خبر راکړی دا راپور کې راغلی چې د خلک ډیری د اهل تشیع مذهب پیروان او هزاره دي. د سازمان د دې کسانو کډوالۍ ته د ټولیزم اجازات نوم ورکړی ولې کې د خلک لمخینی دولت سره د کار کول او په دې عنوان هدف ګرځیدلی چې ګنیم ځکی لخپلې نه دي. هلمند، کندهار، روزګان، دایکندي او بلخ هغه ولایتونه دي چې په زور د هزاره او د بې ځای کېدو راپور ته ورکړل شو. د بشر حقونو د سار سازمان د یو شمېر هغه کسانو له قوله چې طالبانو په زور له خپلو کورونو وستلې کلي ورته ویل شوي که په لنډو ورځو کې خپلې سیمې پرې نږدي بیا د شکایت حق نه لري. په راپور کې د طالبانو دا عمل د دوی د محکمې د حکم پایله ګڼل شوي، خو د بشر حقونو سازمان ته د دې سیمې اوسیدونکو ویلي د 1970 کلونو راهیسې پر دې ځمکه میشتو. د بشر حقونو د سار سازمان د آسیا برخې مسؤولې پاتریش اګاسمان پر طالبانو تور پورې کړی چې حضور هزاره او نور د قومیت او ساسي عقیدې په نوم له خپلو سیمو وباسي. هغه زیاته کړې له یو قانوني بهیر پرته په زور د خلکو وستل ناوړه ګټنه ده چې د ټولنیزو مجازاتو لامل ګرځېدای شي. د بشر حقونو د سار سازمان پر راپور کې دا هم راغلي طالبانو له هغو کسانو چې د دې موضوع د سپیناوي لپاره دوی ته ورغلي 50 تنه یې نیولي، خو دا سازمان د دې کسانو د برخلیک په اړه ناخبري ښیي. په دې راپور کې د هغه سیمو په اړه چې ډېری خلک ترې کډه کولو ته مجبوره شوي د ځمکو په سر د قومونو ترمنځ جنجال ته هم اشاره شوې او زیاتوي د ځمکې د بیلابیلو دولتونو پر مهال مختلفو قومونو ته ویشل شوي. د راپور پر بنسټ د خپلو کورونو په زور کډه کولو ته د ویشتل شوي او ډېر شمېر په روزګان او دایکندي کې دی چې شمېر 2800 کسانو ته رسیږي او دا په 13 سپتمبر میاشت کې د خپلو سیمو بې ځای شوي. طالبانو سره هم دا موضوع ما شریکه ده شریکه کړه. د دې راپور پاړه باندې تازه خبرګون ونه خود خو وړاندې هم داسې راپور نه خبر شوی، مګر طالبانو دا موضوع رد کړی و. د دوی تر ټولو تازه خبرګون د مسکو په کانفرانس کې و چې د اطلاعات فرهنګ وزیر سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخواه وویل چې دوی نه یوازې دا شي د ټول افغانستان د امنیت مسؤل دي، بلکې په ځانګړي ډول به د هزاره او امنیت ته او تر خواهی د هغوی ستونزو او مشکلاتو هم جدي پام وکړي.
مننه وموریدل چې د بشر حقوقو سازمان طالبان تورن کړی دي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو شمیر هزاره په زور کړه کولو ته مجبور کړی دي. بلورته یو شمیر افغان شزینه فعالانو له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان چوکۍ هغه چاته ورکړي چې د شزو حقوقو ته درناوی کوي. دوی دا هم ویل چې پر طالبان فشار راوړي چې شزو ته د حقوقو د ورکولو په اړه خپلې شمنې عملي کړي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د افغان شزو یوې مخکښې ډلې پر ملګرو ملتو ژغ کړې مخکې تر دې چې په دې پریکړه وکوي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ باید چاته ورکړي، پر طالبانو فشار راوړي چې د شزو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په هغو افغان شزو کې چې پرون پنځشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکز ته ورغلي وي، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او ناهید فرید، پخوانی ډیپلوماټ اسیلا وردګا او ژورنالیست لستانی سه شهید شامل وی. مرمن کوفی خبریالانو ته وویل دا ډیره ساده ده، ملګرو ملتو ته پکار ده چې دا چوکۍ هغه چاته ورکړي چې په افغانستان کې د هر چا حقونو ته درناوی کوي. د همدارز ویل ملګری ملتونه باید د شزو د حقونو او د هر چا د حق د منل کېدو لپاره لمرستو پیسو او د رسمیت پیژندلو له حربو کار واخلي. ملګری ملتونه د بیلابیلو خواو پر اد او غور کوي چې کوم یو باید په عمومي اسمبلې کې د افغانستان استازیتوب وکړي. طالبانو په قطر کې د خپل دفتر مرستیال سوهل شاهین د ملګرو ملتو چوکۍ ته کاندید کړي، خو غلام محمد اساق زای چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د پرزول شوی دولت دایمي استازي وو هڅه کوي چې په دې چوکۍ پاتې شي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو غړي د سش کال تر پایه د افغانستان د چوکۍ په اړه پریکړه وکړي. میرمن اسیلا ورداک پر هیوادونو ژغ وکړ چې طالبان دې خپلې خبرې عملي کړي، کله چې خبره د شزو حقونو تر ازي نو که د ملګرو ملتو چوکۍ ورکول کیږي باید مشروط وي. اسیلا ورداک او نورو افغان شزو دا خبرې د افغان شزو او نجونو د ملاتړ په اړه تر غونډې مخکې خبري اعلان تو وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم پرون جلا غونډه لرله چې د شزو اصول او امنیت په اړه خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پلازمین کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې لا هم لشپژم ټولګي پورته د شزینه زده کوونکو پر مخ ته شونځیو دروازې تړلې دي. یو شمېر افغان زده کوونکي وایي شونځیو ته د نه تګې سختې خوښنې کړي دي او د یو ناڅرګند برخلیک له امله اندېښمنې دي. د دغو زده کوونکو کورنۍ بیا له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د ټولو شزینه زده کوونکو پر مخ ته شونځیو دروازې پرانیزي او دوی ته د تعلیم زمینه برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې
لسم لوستي سلويشتما صفاده ایمان او نیک کمال.
شبنم د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا اوس خپل هغه درسونه چې مخکې به په خوندې کې ویل په کور کې وایي. شبنم ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې لای هم خوندې ته د تک اجازه نه دسوي او لیو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکر او ناس ترمنځ پارک ونسي، ترڅو د بیرته یعنی د پخوا په شان شروع شي، ځکه د نر او ښځې تعلیم دواړه حق او فرض دي. هله ده چې زموږ اندې ته فکر وسی، موږ داسې به سرنويشت پاتې نو ځکه یوازې په یو ګل نه فصل کېږي.
شبنم وايي د کورنۍ نور کوچنی غړي چې تر شپږم ټولګي کې درس وایي په سمه توګه درس نسی ویلای، ځکه په خبره د ډیرای خوونکو تنخواګانې بندې سوي او د دوی په شان خزینه خوونکې هم خوانځي ته د تاک اجازه نه لري چې له دې عمله د هغو ماشومانو زده کړې هم ټاکنې سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو او د الفتح لیسې زده کوونکې مرسل بیا وایي چې د دې او خویندو دومره موده زده کړو لپاره د پلار او مور زیارونه له صفر سره ضرب کیږي. مرسال وای چې په ډیرو هیلوې خويندې او دې تر اتم یا لسم ټولګیو زده کړې وکړي، خو اوس یې نامعلوم برخلیک او له تعلیمه به برخې ګرځول ضروري. دوه خويندې میتل ژاړي، خپل خوانځي او درسونه دی یادوي. اوس مهال موږ ټول همداسې بي برخلیک پاتیو. مور او پلار چې څو کلونو راهیسې د خپل اولادونو لپاره دوامدار زحمتونه کوي چې اولادونو باندې زده کړې وکړي، اوس دوی دا ټول تکلیفونه او زحمتونه هم د طالبان پر اتاک سره هایفو بیزا یې شول. نه یوازې دا خزینه زده کوونکي، بلکې د هغوی کورنۍ هم د خپلو لورګانو، خویندو او د کورنۍ نورو خزینه غړو لپاره اندېښمنې دي. سعید الله سلام چې د دریو خویندو ورور دی، وایي د خپل کورنۍ او د درې خویندې له غزنی ولایته ځکه کابل ته راکړه کړې چې په ښار کې خویندې خوانځیو ته ولاړې سي او زده کړې وکړي. خو په خبره یې طالبانو کابل کې هم دا نعمت پرې ودراو.
مخکې خو به همدا تمه وه چې اوس په غزني کې یا په زابل کې یا په کندهار کې په اطراک نسته، ښوونځی نسته، په ښار کې خو شته، که هلته په ښار کې نسته کابل کې خو شته. اوس نو سړی افغان نصاب د افغانستان په کم ځای کې تعقیب کړي، خو په ټول افغانستان کې دغه وتړل سو، ښوونځي وتړل سو. که طالبان د نجونو انساني او اسلامي حقوقو ته ژمن دي او دوی د دنیا 1.3 یا 2 میلیارد مسلمانان بولي، نو هماغسې چلند دي وکړي لکه څنګه چې په قطر کې کېږي، لکه څنګه چې په سعودي کې کېږي، لکه څنګه چې په اسلام آباد کې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې میاشتې را په دې خوا ګڼ شمېر ټولنیزو، مدني او د زده کړو د برخې فعالینو د نجونو د تعلیم او ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پیل لپاره بیلابیل فعالیتونه او کمپاینونه پیل کړي دي. متي الله ویسا چې له کلونو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې بیلابیل رضاکاره فعالیت کوي، وایي اوس یې یوازې د خپلو فعالیتونو ډیری برخه د نجونو د زده کړو بیرته پیل لپاره کمپاینونو ته ځانګړې کړې ده. دی هم پر طالبانو غږ کوي چې نجونې دې له تعلیم او تحصیله نه بې برخې کوي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځي د نجونو پر مخ د شپږم څخه دولسم پورې بند پاتې دي او ټولې نجونې بې سرنوشت دي. ټول په یو اواز له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، تعلیم د نجونو او هلکانو انساني، اسلامي، بشري حق دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو وړاندې د دغې ډلې مشرانو ویلي و چې په دې برخه کې پر یو طرزالعمل کار کوي، خو لا د دغه طرزالعمل د جوړېدو په اړه کوم څرک نه لیدل کیږي. د افغان خزینه زده کوونکو او د پوهنتونونو د خزینه محصلینو د زده کړو د بندېدو په اړه په ځلونو نړیوالو هم خبرګونونه ښودلې دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف چارواکو په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې د ټولو افغان زده کوونکو زده کړې د بیرته پیل سي، ځکه په خبره یې په میلیونونه افغان ماشومان مخکې هم د جګړو او کرونا ویروس له امله له زده کړو بې برخې شوي وو. دوه ورځې وړاندې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن هم په یو خبر شوي بیان کې اندېښنه ښودلې چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله آن یو شمېر هلکان هم ښوونځیو ته د خپل خویندو د نه تګ له امله د اعتراض په توګه ښوونځیو ته نه ځي، چې په خبره یې دا د افغانستان د ښوونیز نظام لپاره ستره ضربه ده.
طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له ثانوي او لوړو زده کړو محروم دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د 12م ټولګي له یوې زده کوونکي سره چې تخلص افغان دی خبرې کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې د روزګان نجونو زده کوونکو د زده کړو د حق د ترلاسه کولو لپاره په ډله ییز ډول ولې شغ نه دی پورته کړی؟
په روزګان کې موږ ولې ځکه پورته نه کړو؟ څه خو پوهېږي چې د دې ځای خلک ټول د فرهنګ پر مخ پر مخ دي، که څه هم موږ د اسلام په چوکاټ کې تلو مخکې له دې چې دا د دې د نوې دولت راشي، موږ د اسلام په چوکاټ کې تلو، حتی تر دې اندازه چې په اسلام کې ځان د څه نه ولې چې په چوکاټ کې تلو، د دې اندازه پر موږ چې په ټول ګرافي په ټول کې او تدویږي چې موږ نه غوښتل چې د اسلام په هر یو نه څه هم د ایجابي او په ایجاب کې تلو، په څون دې په دې سره تلو، په اوس هم همدغه هیله لرو چې طالبان زموږ مکتب شروع کړي او موږ په خپل ایجاد ولاسو.
راته ویلی سي چې اوس ښوونځي ته نه ځي، په څه بوخت یاست؟ مطالعه کوي؟ نور په د کورنۍ کارونو باندې بوخت یاست؟
د کور کار دی، وروسته د هغې بیا مطالعه ده، نیم ټیم مطالعه د کتابونو راسته د مکتب ده، نیم ټیم هم یو خپل د خوښې کتاب لولي، نیم ټیم هم قرآن کریم لولي.
اوس هم ستاسو د معلوماتو پر اساس یا ستاسو له نظره کم عمره خویندې لوړو عمر کسانو ته ورکول کېږي؟
ولې نه وژنه اقتصادي بحران دی. تاسو چېرې هغه خبر اورېدلې په هلمند ولایت کښې ښځې خپل لور او زوی راستړې وه سړک ته او دواړه یې خرڅ کړې وه. ستاسو په نظر د اقتصادي بحران سره هر پلار هر خپل کورنۍ ته د ډوډۍ د چمتو کولو د خطر دې ته اړ کېږي چې خپل لور خرڅه کړي یا خپل زوی خرڅ کړي؟
له نړیوالو مو غوښتنه څه ده؟ له طالبانو مو غوښتنه څه ده ستاسو د حقوقو په برخه کې؟
طالبانو وروڼو څخه مو غوښتنه دا ده، مخکې هم مخکې په اسلامي حجاب کښې تللو، لکه زموږ مرکز ته اجازه ورکړي تر څو موږ وکولی شو خپل د ولایت او خپل د هېواد د پیشرفت لامل شو. او له نړیوالو څخه مو هیله دا ده چې زموږ سره او مرسته وکړي تر څو موږ خپل حقوق ترلاسه کړو او پر طالبانو باندې فشار راولي تر څو هغوی دې ته اړ شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ مکتب ته ولاړ شو.
په روزګان کې زده کوونکي افغان له طالبانو هیله کوي چې د نجونو ښوونځي لکه څرنګه چې د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې پرانیستي په روزګان کې هم پرانیستي. نن ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام دوی بجې پکتیا ته ځانګړی شوی دی. پکتیا هم له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د نجونو زده کړو امکانات نشته، یعنې تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته طالبانو هلته د نجونو پر مخ ښوونځي نه دي پرانیستي. تاسو کولی شئ چې په دې خپرون کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د پکتیا د نورو موضوعاتو په اړه، د پکتیا د نورو ستونزو په تړاو د خپرونې له میلمه پوښتنې وکړئ. او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د واټساپ له لارې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ چې تر څو په تاسو باندې مصرف رانشي. د واټساپ شمیره مو ده 00420221120401. د خبرونې په ترڅ کې هم دا شمیره تاسو ته اعلانوم.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دلته موږ یو ماما دواړو پښو کار پرېښی دی، طالبان ټول د معیبین روپۍ نه ورکوي، ماشه ورکي کور کې بچیان لري، واړه بچیان یې دي، پکتیکا نه زنګ وغلی دی.
زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دغه حکومتي چارواکي هم چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوي دي، چې دغه چارواکي به خپل په دندو باندې وګمارل شي. السلام علیکم.
زه د لغمان ولا فرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی د مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي، دغه د تېر نظام یونیفورم وي بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو دی معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس کوپکونه راپورته کړي دي، د طالب د نوم استفاده کوي، باید دغې ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
سلام وکیل سالم، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ احساس سره په تماس کې یم. زه له روسو چارواکو طالبان څخه دا غواړم چې دا زموږ ولسوالۍ ته دي یو کانال وکیندي تر څو زموږ د خلکو اوبه فرسي. تقریبا په سل متره باندې موږ اوبه راکاږو او 200 متره سهان کاږو، نو زموږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري. یعنې د کچکي د بند څخه موږ ته یو والی وکاږي، دالې د بند څخه موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو. مننه.
زه عبدالواسی احمد د هلمند ولایت څخه ګرمسیر له ولسوالۍ اسلامي عمارت نه غوښتنه دا ده چې اقتصادي حالات په ډېره توجه وکړي. افغانستان نن یې داسې بغلان اغلی چې اوس یو پتک خوړي 100 پاکستاني کلدار رسېدلي دي، یو خوا خلک بیا اواز لري او د بل خوا شان داسې ګران شي. د دې مسؤلیت به اخر چا په غاړه وي؟ ولې د خلکو ته توجه نه کوي؟ ولې د اقتصاد توجه نه کوي؟ هیله ده چې دا بیې لږ کنټرول شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
طالبانو په نورستان کې ژمنه کړې ده چې د دې ولایت د 22 روغتیایي مرکزونو او مرکزي روغتون د معاشونو ستونزه حل کړي. دوی وایي چې د دې ولایت روغتیایي چارې یوې سویډنۍ مؤسسې ته سپاري. په دغه ولایت کې د تیر حکومت په وخت هم پورستیو کې لوی مؤسسي سره د جنجال پر سر د روغتي کارکونکو تنخواهي ځنډې دلوي دانه وشمنی به تر سره شي. جزئیات په دې راپور کې
څلبیخ کلن محمد رحیم د دوا بولسوالی په مرکزی روغتي مرکز کې په یو کټ کې پروت دی او سیرم ورته چالان دی. وای د محرقه ناروغ دی او لخپل کلی تر روغتي مرکز څلور ساعته په پخو مزل کړي. د هغه په خبره کله چې روغتي مرکز ته راورسید دلته نه درملشته او نه هم نور یې سانته وی.
زه په دې لری ساحه نه راغلی منرستان ګټول سرحد دی ورونو غرونو لاري دی گاڑی چندن دونوں نے پیدا کی دو دو بل سوالیز منگا مرکزی شفاخانہ دا دل تے چرال نہ دیس را سیرم ہونا دا وگا نی نہ ڈاکٹر اندر پدر بھی چلا گنا ایرانو بیا شخصی مصرف میں بیرون نہ دیوا اصل ہغم یو ہوشلا گو سر پہ چانہ میں قرض ہو کر او دغه متمخ خود دا شفاخانہ دا خوراکونه مرکول خوراکونه مسنه ورکه مریضان ته داخلي بستر دوپاره.
د نورستان په ټولو 2700 روغتي مرکزونو او مرکزی روغتون کې لنږدې 2 کالو څخه د درملو او نورو اسانتیاو د نشټوالي ستونزه موجوده ده. ناروغان که د درملو لنشتون شکایت کوي نو ورسره ډاکټران او روغتي کارکونکي د ماشونو لنه ورکړي سرټکوي. ډاکټران وایي له 2 کالو زیاته موده وشو چې د نورستان صحی چاري د هیټ پر نوم همکاري مؤسسې ته سپارل شوی وي او له هغه وروسته نه ماشونه په وخت واخستل او نه هم په کلینیکونو کې درمل پوره شول. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز مسول ډاکټر ګل رحمان:
زمونږ په ماشونه موږ نه راکړي او زمونږ ټول مالی امکانات بند کړي. دا واګانې نشته ده او ډیر نورستان لري ساحه ده غرنۍ ساحه ده ولس یې ډیر په مشکلات کې ده. دواب شبخانې ته چې یو مریض راوړل کېږي اقلا د نږدې کړي نه څلور ساعته پیاده مزل ده. هغه تیر حکومت کې موږ د وزارت پورې تر ورګانهای محل پورې حتی تر جمهوري پورې موږ غږ پورته کړ خو زمونږ غږ چا وانورېده.
د نورستان په خوانی او چارواکو څو ځله ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د اهیډ په نوم مؤسسي مسولین به څارنوالۍ ته معرفي کړي او د یاد ولایت د صحي کارکونکو ماشونه به ترې واخلي او روغتي مرکزونو ته به پرې درمل او نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دا د حکومت هم بدل شو خو نه صحي کارکونکو ته ماشونه ورکړل شول او نه د نورستان په کلینیکونو او روغتون کې درمل پوره شول. په نورستان کې طالب چارواکي وایي له هیډ مؤسسې قرارداد اخیستل شوی او د سویډن همکار مؤسسې سره نوې تړون لاسلیک شوی او همداراز هڅه کوي چې د اهیډ مؤسسه چې 2 کاله نورستان کې د صحت په برخه کې صحي خدمات ارزه کول د صحي کارکونکو پاتې ماشونه هم ترې ترلاسه کړي. د نورستان د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله ازادي راډیو ته وویل:
دوه ځلې کابل ته خپل تلیم مشرانو سره مې دا خبره شریکه کړې ده. هغه په دې کې جدي دي. ډبلیو ایچ او له خوا نه هم دوا لیږل شوې ده کلینیکونو ته. آی ایم سی نه هم کوم هسپتالونه شفخانه چې بستر لري هغه دپاره دوای خریداري شوې ده. نن سبا کې به او لیږل شي. سویډن مؤسسه زړه دې ته ښه که چې نورستان ته راشي قرارداد واخلي نو هغه هم عملا کار شروع کړی دی. دوای به هم سپلای کوي ورځ نیمه کې او دغه 15 اکتوبر باندې د دې اکتوبر معاشونه هم ورته ورکوي.
د نورستان اوسیدونکو په روغتي مرکزونو کې د درملو او صحي کارکونکو د ماشونو لنشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډېری روغتونونه د درملو د کمی او ډاکټرانو د ماشونو لنشتون سره مخ دي. که څه هم چې یو شمیر هیوادونو او مرستندوی ټولنو د یو اندازه درملو او طبي موادو مرستې کړي خو د افغانستان وسنۍ وړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندوی هیوادونو د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه هم کړي چې پرې به افغانستان ته خوراکي توکي درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بولدینګ و سورای سرمایه.
د
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام د لومړي پړاو لوبي نن وروسته له دوو لوبو بشپړې شي. دا لوبي په الف ګروپ کې د آیرلند او نامیبیا او سریلانکا او هالند ترمنځ دي. د شلو ورونو نړیوال جام لوبي تیر ریاکشن به په متحده عربی اماراتو او عمان کې پیل شوي. د لومړي پړاو له اتو لوبډلو څخه تر اوسه سکاټلند او بنگلاديش غوره مرحلې ته چې سر له سبا پیلېږي لار کړې ده. نن به د سریلانکا، هالند او آیرلند او نامیبیا ترمنځ معلومه شي چې لدی ګروپ چې د الف ګروپ ته کوم لوبډلې دوهم پړاو ته لار کوي. تر اوسه پورې داسې ښکاري چې سریلانکا به دوهم پړاو ته لار وکړي، ځکه چې له دوو لوبو څلور امتیاز لري. خو د آیرلند او نامیبیا ترمنځ چې دواړه دوه دوه امتیاز لري، معلومیږي چې کومه لوبډله دوهم پړاو ته وسی. هالند هم په دې